په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوی. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د ورځې اسنبلی 25مه د سپتمبر 15مه. د نیم ساعته خبری مجله د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وي چې اندازه به یې له 15 تر 25 ملي متر پورې وي. د بیان پر اساس د سلنګونو په ګډون په ځینو ویدیزو، جنوبی او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکول شوی چې سرعت به په یو ساعت کې تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 تنه پیلوټان فارغ او 130 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دریو پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول شوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. شاوخوا شل ورځې مخکې په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ویلي و چې امریکا له ازبکستان سره موافقه کړې چې د افغانستان پوځي الوتکې په ازبکستان کې پاتې کیږي. هغه ویلي و چې دا الوتکې د افغانانو نه وي، بلکې په امریکا پورې تړلې وي چې د افغانستان پوځ کار ورڅخه اخیست. د 2020 لدی کال په اگست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پخواني هوایي ځواک اکثر غړي او پیلوټان له دې هېواده ووتل. د جاپان یوې محکمې هلته نوې زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوې زیږیدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2020 لدی کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافروړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا شل تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکي روغتون مشر ډاکټر اختر محمد ازادي راډیو د مشال څنګ ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته وروړل شوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیری اسماعیل خان پر لویه لار یوې کندې ته ولوېد. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي او د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله کېږي. پرون د اسرائیل په عمده ښارونو کې یوار بیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پاوز ویلی په دغه شمیر کې به 3 کسان مړی وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهری کیږي او برخوالی د داسې موافقه غوښتن کې دي چې په مرسته پاتې یرغمل شوي کسان خوشی شي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخوانی صدر اعظم له اوسنی صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابر کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانی پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والز، ګووین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغو پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړه ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل شي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو شویو لرې واټنه آتامز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ شوی توغندي د روسیې په خاورې کې دننه وکارول سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. تیر جمعه د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کیف ته په روسیې کې دننه پر ځینو اهدافو د حملو لپاره د لیرواټن میزایلو د کارونې د اجازه په اړه خبري وکړي، خو کومه پریکړه اعلان نشوه. ځینو امریکایي چارواکو په دې اړه شک شوولی چې دغه سیمه زایلو د کارونې لپاره د زمینې برابرول دي د روسیې د اشغالګرو په وړاندې په مبارزه کې د کیف جګړه کې کوم بدلون راولي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو ووریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ پر ویب پاڼه لوستلای شئ، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. اوس ورځو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. افغانستان نن د لومړي وار لپاره د فوټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. په بل راپور کې په افغانستان کې د ښځو د سینګار توکو پلورونکي وایي چې بازارونه یې ساړه دي. اروزګان کې خلک د تشک د پاکو اوبو له کموالي شکایت لري.
ډېر کسان یې بس ګاډۍ او د بوسکو په واسطه ورځي د برمې صبح راوړي. ډېر خلک د ولیې صدقې پاکې اوبه نشته.
روسیې او اوکراین د یو بل څه باندې سلسل تنه بندیان خوشي کړل. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست. ورزو درا پرونو برخه ته. افغانستان نن د لومړي ځل لپاره د فوټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. د فوټسال نړیوال جام سږ کال په ازبکستان کې د نړۍ د څلورویشتو غوره ټیمونو ترمنځ پیل شوی. د افغانستان د نننۍ او پاتې نورو لوبو په اړه جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د افغانستان د فوټسال ملي ټیم چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړې او د ګڼو پام ځان ته وراړولی، په نړیوال جام کې خپله لومړنۍ لوبه د انګولا په وړاندې پیلوي. دا لوبه د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په هومو سالون کې د کابل پخت مازیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبغاړو د نړیوال جام د ښه چمتووالي په هدف د ایران په مشهد ښار کې څو ورځې تمرینونه کړي او همدارنګه په دې وروستیو کې د انټر کانټینټل یا لویو وچو جام سیالیو کې څو ټیمونه مات او دریم مقام خپل کړ. د ملي ټیم ګول ساتونکي محمد جواد صفدری په یو بیان کې چې د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی وایي،
با کومک هم تیمیا و کادر فنی ان شاء الله بازی مقابل انګولا
هڅه کوم. لخپل نور ملګرو سره په ګاډه د انګولا، ارجنټاینا او اوکراین په وړاندې ښې پایلې ترلاسه او لخپل ګروپ حذفي دور ته لار پیدا کړو. زما د ژوند یوه لویه هیله دا وه چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلم او ټوله هڅه وکړم چې د نړۍ غوره ګول ساتونکی شم او هڅه کوم چې په دې لوبو کې لخپل ټیم سره مرسته وکړم او ښه نتیجه ترلاسه کړم.
و ای قولم میدم چې ان شاء الله بهتر نتیجه ور بگیرم.
د ملي ټیم بل لوبغاړي فرزاد محمودی هم وویل چې تیرو ښو لوبو ته په کتو هیله من دی چې په نړیوال جام کې هم ښه وځلیږي.
خوب ما د مشهد تربینات خیلی خوبی داشتیم، از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستیم.
موږ مشهد کې ډېر ښه تمرینونه وکړل. تر هغه وروسته تایلند ته لاړو. ازبکستان کې مو هم دوه ښې تمرینی لوبې وکړې. هلکان د روحي او بدني لحاظه ډېر چمتو دي او له هېڅ ټیمه ویره نه لري او ټوله هڅه کوو چې ښه نتیجه ترلاسه کړو. افغانستان به د فوټسال د نړیوال جام په سي ډله کې له انګولا وروسته دوه نورو لوبې له ارجنټاین او اوکراین سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم اکثر غړي په ایران کې کډوال افغان ځوانان دي چې د راپورونو له مخې په سختو شرایطو کې تر ملي ټیم رسېدلي. ملي ټیم وروسته له هغه لا زیاتې لاسته راوړنې وکړې چې دوی ته د مجید مرتضایي په نوم یو ایرانی سر روزونکی وټاکل شو او د هغه په مدیریت افغان ټیم په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ګډون وکړ. د فوټسال نړیوال جام چې دای لسم دور دی، له ټولې نړۍ څلورویشت غوره ټیمونه پکې حضور لري. د فوټسال نړیوال جام له تیرو لسو دورو پنځه واره برازیل اتلولي خپله کړې او وروستی وار په 2021 کال کې پرتګال اتلولي ته ورسید. د فوټسال نړیوال جام سیالۍ شاوخوا 15 کاله مخکې له 1990 کاله پیل شوې. فوټسال چې سالون دننه فوټبال ته ورته لوبه ده، د فوټبال په پرتله په وړو میدانونو کې ترسره کیږي. د فوټسال یو میدان 40 دقیقې دوام کوي او بیا تر 15 دقیقو وقفې وروسته دویم میدان پیلېږي. په فوټسال کې د لوبې په وخت یو ټیم له 15 د زیاتو لوبغاړو اجازه نه لري او روزونکي په ټاکلو وختونو کې کولای شي تازه دمي لوبغاړي له هغو سره چې ستړي وي بدل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په اورزګان کې خلک د تشک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې کورنۍ د ویالو نولې اوبه د تشک لپاره کاروي چې په بیلابیلو ستونزو اخته شوي دي.
یار وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د بردی د سیمې اوسیدونکی جاوید و. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبه څښي او د څښاک د پاکو اوبو لپاره باید ژوره څا وکیندي.
یار وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې پاک اوبه تر لاسرسۍ نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولیس اوبه دقې یوازې په سیمه کې یوه دوې خاصې برمې یا ډېر کسان بس ګاډۍ او د بوشکو په واسطه ورځي د برمې سوبه راوړي. ډېر خلک د ولیسه دقې پاکې اوبه نشته. پوښتنه خو مو دا ده چې باید دلته موږ ته برمې او سي ټانکۍ جوړې سي تر څو ټول مسلمانانو ته دغه پاکې اوبه ورسېږي او ټول مسلمانان وساسي په ده.
دا یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزه نه ده، بلکې د اروزګان مرکز ترینکوټ د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی.
اکثر خلک د اوبو د نشتون یا د پاکو د اوبو د نشتون سره مخ دي چې د څښاک اوبه نه لري. نو په واقعیت سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډېر خلک ورسره لاس او ګریوان دي، ځکه پاکې اوبه هغه شی دی چې زموږ تسې روغتیا پاکه ساتي، هغه زموږ تسې ژوند ساتي. نو که چیرې اوبه ناپاکې وي نو هغه زموږ تسې ژوند په خطر کې لویږي، د هغه څخه بېلابېلې ناروغۍ مابینځته راځي. هیله مو دغه ده چې باید دغه ته هم دولت پاملرنه وکړي، هم موسسات پاملرنه وکړي چې یو غمې وخوري او پاکې اوبه خلکو ته برابرې کړي، یا ټانکۍ ورته جوړې کړي، یا برمې ورته ووایي. چې
دا یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې اوسمهال د یوې ژورې سا د کیندلو لپاره چې شاوخوا 160 متره اوږدوالی ولري، تر 1.5 لک افغانۍ پورې لګښت پرې راځي چې زیات خلک یې وس نه لري. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ دغه اوسیدونکي وایي د ویالو او ناولو اوبو د استعمال له امله ډېر وخت دوی ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا سوي. رحیم الله وایي زما تره چې 45 کاله عمر لري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي، او ډاکترانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکې اوبه هغه څه دي چې زموږ ژوند ته صدمه رسوي، زموږ روغتیا ته صدمه رسوي. که موږ ناپاکې اوبه استعمال کړو، موږ به هر وخت د مریضۍ او د دغسې ناروغ صحت سره لاس او ګرېوان یو. د خیرو د کاري سیمې اوبه چې دي، موږ خپله برمې وخلي دي، دغه اوبه ناپاکې دي، دغه اوبه فلټر سوي نه دي. مقصد په هغه مرحله کې نه دي چې موږ باید د څښلو دپاره یا د خوراک دپاره استفاده ترې وکړو. موږ زیات وخت دغسې کوو چې د لیرې ساحو څخه اوبه راوړو د پاکې اوبه زموږ په نظر. خو دلته اروزګان کې امکانات کم دي، فلټر سوي اوبه کمې دي، په ښار کې هم فلټر سوي اوبه داسې ارزای نه تر سترګو کېږي.
ډاکتران وایي د ناپاکه او ناولو اوبو څخه یوازې د پښتورګې د برنه پیدا کېږي، بلکې ناسناستۍ، کولرا او نور ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ډاکټر د ترینکوټ د ولایتي روغتون پخوانی داخله محمد داود په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اول کې د شموږ د خړو تسماتو چې هغه د اوبو په بیس کې من سره غلی په غیب باندې وخت شو. دوه هم کې د سالات موږ ته پیدا شي. دریم هم کولرا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړی ناروغي، شپږم هم کېدلی شي چې د همدې ناپاک اوبو څخه سره موږ خپل د پولیو د ناروغي یا د ګذر ناروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدلی شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغي انتقال وکړي. غیر صحي یا ناپاک اوبه، یعنی هغه اوبه دی چې هغه مکمل په هغه کې میکروبونه شتون لري، په هغه کې بکتریاوی، پارازیتونه، ویروسونه په هغه کې شتون لري، چې هوا لغه اوبه را واخلي، هغه د جوش کړي، ورسته د هغې د جوش کولو د هغې نه د استفاده وکړي.
خو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلي او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړې او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل سي. دا یادونې وړ ده چې دا ستونزې یوازې په اروزګان کې نه ده، بلکې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو او آن د پلازمینې کابل د یو شمېر اوسیدونکو هم ده چې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
او سم یو بهرنی مسئله، روسیه او اوکراین د یو بل څه باندې 300 تنه ازیران خوشی کړل. د بندیانو دغه تبادله د متحده عرب اماراتو په منځګړی توپ د شنبه پر ورځ عملی سوه. سپی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د شنبې پر ورځ 103 جنگي بندیان سره تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د شنبې پر ورځ تایید کړ چې هیواد یې 103 پوځیان د روسیې له زندان راخوشي کړي. زیلینسکی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل زموږ خلک په کور کې دي، موږ په بریالیتوب سره 103 نور جنگیالي د روسیې له بند څخه اوکراین ته راستانه کړل. په دغو کسانو کې 2 عسکر او ضابطان او 21 افسران شامل دي. زیلینسکی د اوکراینی پوځیانو عکسونه خپاره کړي چې یو بلې په غېږ کې نیولې او د موبایلونو له لارې له خپلو کورنیو سره غږېږي. زیلینسکی د بندیانو د تبادلې د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې 103 اوکراینی پوځیان د همدې شمېر روسي جنګي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت د خوشي شوو روسانو یو ویډیو هم خپره کړې. دا ویډیو اسوشیټډ پریس اژانس هم خپره کړې چې پکې یو خوشي شوی روسي عسکر وایي آرامی سا واخسته، پویګم چې کورته بزم، هر څه شاته پاتې دي او نور د تشویش ځای نشته. روسیا او اوکراین د عسکرو د تبادله یو ونی روسه له هغه وشو چې په ورته یو اقدام کې روسیا او اوکراین د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب په یو تړون کې هر یو د 115 جنگي بندیانو تبادله وکړه. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د شنبې پر ورځ خوشی شوي روسي پوځیان په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو پر مهال نیول شوي. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړ د خبرو اترو د بهیر په نتیجه کې د کورسک په سیمه کې نیول شوي 103 روسي پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې له سیمې خوشي او په بدل کې د اوکراین د پوځي 103 جنگی بندیان هغوی ته وسپارل شول. دغه وزارت د اعلامیې له مخې خوشی شوي روسي سرتیري اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبي مرستې ترلاسه کوي. اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغه هیواد ځواکونو په کورس کې د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 600 روسي سرتیري نیولي او دا لاسته راوړنه به د نیول شوو اوکراینیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له دې تړون د یوې بریا په توګه هرکلی کړی او د شنبې پر ورځ د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړې. د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب تبادله شوو جنگی بندیانو شمیر تر دې دمه 1994 کسانو ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
په ونسن کې د شوزو د سنگر د وسایلو یا سیمساریو پلورون کې شکایت کوي چې کای بازارونه هم داسې ساړی وي مجبور دي چې خپل دکانونه وتړي. لبل خوشزه او نجونه چې دغه دکانونو اصلي پیرودونکي دی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته چې دندې له لاسه تللي او اقتصاد خراب سوی اوس د سینګار توکو د پیرولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی په راپور کې نور جزئیات اوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سینګار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې خسي دي او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو سره په تیرو دریو کلونو کې له کار او سوداګرۍ د ښځو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ سي. په کابل ښار کې یو سیمساری پلورونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه اویا سلنه راښکته سوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان
موش آرایشی تو که له ایران را وارده و مخکې مو د 70 میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوي دي او خرڅلاو هم تر 70 سلنې راکم شوی ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې بې چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې خو اوس بېکاره دي. نو دا طبعاً زموږ په کار منفي اغېز لري. که هم داسې دوام وکړي موږ څه چې شاید هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نمونه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتریای قبلي ما تقریبا 80
موږ د پخوانیو پیرودونکو له ډلې تقریبا 80 سلنه نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر ښځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سیمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیه لیلام کړم او ویې تړم او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم 2 لارې لرم، یا به په کور کېنم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اگست میاست کې لبیا وکمنه دوه وروسته افغان جون یو خزه لزدا کړو درګرزولو ترڅنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې لکار کولو هم منع کړی دي. لدې سره یو شمیر افغان خزه چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوای دی. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې کولای سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوسګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه خپلې ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو، کولی مو شول چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لر ځان دپاره پوره کړو او څه چې مو خوښوه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګاره سوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلان خریدان لوازم بهداشتي
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو، لکه رنګ، ناخون، لبسرین، میکاپ، ځینې کریمونه، روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ څه ته اړتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تېر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سینګارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره له دې چې ادعا کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د ښځو د آزاد تګ راتګ او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ ان د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د ښځو بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
د کابل اوسیدونکي په ښار کې د کوڅه ډب سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د دې سپیانو ګرځېدو لوی سرخوږی ورته جوړ کړي او کله ناکله پر خلکو حمله هم کوي. کابل ښاروالي چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپي په یو کال کې په کابل کې راټول کړی سوي دي. دا هم تفصیل
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابله یې پښه ژوبله شوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړه لیوم تر یوې اونۍ پورې دردناک هم کېده. اوس چې هر وخت غزې ته ګورم ډېره ورته ځورېږم، که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم. اوس چې هم کله د باندې وزم هر ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی لطفالله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت شکایت کوي.
ولګرد سپیانو پاکله په دې علاقه کې ډیر شوی دی او ډیر ده، دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومانو پودا ته ځي، دکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسرو پسې منډې وهي. دغه پاکله که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د کوڅه ډب سپیو لډاره یې کوچنیان له کوره نشي وتلی او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي هم په کابل ښار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې 2600 کوڅه ډب سپی د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,990 سپیل کابل خار را کن شوی چی لبادا مرقا 7,300 بیشی در لیوانه و سپیو که ویرو سخته و چی در اصولی لار چارز خپ استفاده لمن زیبرو شد او 2,104 تیایی بیا تر نیول روست واکسین شوی در حقای اقیم شوی او در خزینه لسل رحمونه لمن زیبرو شوی.
هغه زیاته کړه چې کابل خاروالی په ځانګړي ډول په خار کې د کوڅډب وسپیو د مخنیوي او کنټرول مسولیت لري. په کابل خار کې د کوڅډب وسپیو موجودیت نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې خلکو یې په اړه شکایتونه لرل او د ټولولو غوښتنه یې کړې وه. د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فریدالله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوڅډب وسپیو موجودیت خطرناک بولي.
نو که چیرې دغه بې څښتنه سپي یو انسان وچیچي یا ویخوري، نو کیدلی شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپي په ناروغۍ باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوڅډب وسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره یې که واکسین او درملنه یې ونه شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي.
د بریتانیا شهزاده هری لکور او اور لری د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې نن خپل 23مه کلیزه لمانځي. د لاس کله مخکې د بریتانیا د شاهي کورنۍ له محتره غړو څخه وو، خو د خپل کورنۍ پریښه ده او په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د هم راپور
شاهزاده هری د خپل کلیزه مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسنیو ته ویلي دي: دیش کلنۍ ته چې څومره خوښینه یم، 24 کلنۍ ته برعکس په همغه پرتله خوښ یم. د ځینو راپورونو له مخې شاهزاده هری یو مخ منځوي شوی دی. د بریتانیا د شاهي کورنۍ یو مبصر ریچارډ ویلیامز رسنیو ته وویل چې د شاهزاده هری باور په خپلې کورنۍ ختم شوی او کورنۍ په دې اعتماد نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا اړیکې دومره ترینګلې ښکاري که درېیم ګړی هم د روغې جوړې هڅه وکړي نتیجه به ورنه کړي. د شاهزاده هری اړیکې له خپلې شاهي کورنۍ سره په 2000 کال کې هغه وخت ډېرې سړې شوې چې د او د میرمنې میګان د سلطنتي کورنۍ اصول تر پښو لاندې کړل او کالیفورنیا ته کډه شول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پیژندل شوې خبریالې او اوپرا وینفری ته هری په یوه مرکه کې ویلي چې د شاهي کورنۍ یوه غړي د میګان د امیندوارۍ پر مهال له ده پوښتنه کړې وه چې دا ماشوم به تور وي که سپین. هری اوس دوه ماشومان لري. د شاهزاده هری اړیکې له خپلې کورنۍ سره هغه وخت نورې پسې ترنګلې شوې چې د 2023 کال په پیل کې د سپیر په نوم د کتاب چاپ شو. په دې کتاب کې چې تر اوسه تر 1400 په ډېرو ژبو ژباړل شوی او په نړۍ کې په میلیونونو ټوکه پلورل شوی دی، لیکوال هری د شاهي کورنۍ او دې کورنۍ ته د نږدې یو شمېر غړیو په اړه لیکنې کړې دي. هری د سپیر یا ذخیرې په نوم کتاب کې لیکلي دي چې د مخدر مواد استعمال کړي دي. په افغانستان کې تر 25 ډیر مخالف وسلوال د جګړې پر مهال وژلي دي. په ځواني کې له یوې ښځې سره چې تر ده ډېره مشوه اړیکې لرلې، ورور یې ویلیام له ده سره د ده د ښځې میګان پر سر دعوه کړې ده. د حملې کې چې د خپل پلار دوهمه میرمن کاملا چې اوس ملکه ده بده ایسي، د خپل پلار پاچا چارلس په باره کې هم لیکنې کړې دي. د کتونکو په باور د سپیر کتاب له چاپېدو سره د هری او د بریتانیا د شاهي کورنۍ اړیکې هم دومره لرې شوې دي لکه اوس چې د ده او په بریتانیا کې د خپلې کورنۍ ترمنځ د اطلس سمندر پروت دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر قدم کے تازادی راجو ٹول کار قوم کو تھا اور دین کو تھا سلام علام دیکھو رخ پلا معلوم نما جمہوریت زمانے یوستر گنی نور وجود میں ٹھول لبائی نت للائے تھا چار سو بستر شپ خانہ کے پنجش پیتے فیصد ماتا معلولیت لکھ لائے تھا تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاوت ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورت بوی دی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي، جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای د رسول الله ورور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، رقم پابندی په ښځو باندې دغه کوي د ملګرو ملتونو په سخت دریځ ترینګل دغه کې ساتي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.